السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ترابولم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چاري امان الله امیرزه پرمخوړي او رې چې د افغانستان د مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د ډیورن کرخې له هغې غاړه پر افغانستان د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په افغانستان کې د انتخاباتو د دوهم پړاو او د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتیجو په اړه هم رپورټونه اوري. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې پاکستاني طالبان وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې یو چینایي سیلانی تښتولی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي مسکو او پیکینګ سلا شول چې د خپلو بهرنیو پالیسۍ او همکاري د نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو په ګډون لا زیاته نږدې کړي. خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو چې زمون همکار وړاندې کوي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سرټکی. مشرانو جرګه وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید د روسیې د دفاع وزارت نه وغوړي چې د دې هیواد په اړه له تخریبونکو څرګندونو ډډه وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو ټول کاندیدان کولای شي چې په 24 ساعتونو کې خپل شکایتونه د کمیسیون سره ثبت کړي. او د افغانستان د ښځو شبکې له ټولو ښځو غوښتل چې د جمهوري ریاست په دویم پړاو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا او افغان حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان لخوا د راکټي حمله مخه ونیسي. د دې جرګې لومړی مرسیال محمد علم ازدیار د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په دې اړه به د نن ورځې تر وروستیو پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ادرس اعلامیه هم صادره کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو ټول کاندیدان باید د لومړنیو نتایجو په اړه خپل شکایتونه د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کمیسیون ته وسپاري. د دې کمیسیون ویان ندیر محسینی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دوی ټول رسیدل شکایتونه به په علني ډول وسیړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج نن په خپل ویب سایټ کې اعلان کړل. د افغانستان خزو شبکې د رای ورکونې په شرایطو برابر لټول خزو وغوښتل چې د جمهوریت ریاست په دویم پړاو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دې شبکې اجرایوي رئیس حسینې سپینن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې خزي د خپل رای د حق غوښتنې د یوې وسیلې په توګه وکاروي. او مشرانو جرګه وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید د روسیې د دفاع وزارت نه وغوړي چې د دې هیواد په اړه له تخریبونکو څرګندونو نه ډډه وکړي. د مشرانو جرګې مرسیال محمد علم ازدیار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل
از وزارت خارجه خواهش میکنم که از مجاری دیپلماتیک به مشکل لازم و مناسب پاسخ از اینا را بدن.
تر دې مخکې د روسیې د دفاع وزارت مرسیال اناتولی انتونوف ویلي و چې د روسیې د دفاع وزارت په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پرمختګونه له نږدې ساري او ویره لري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو له بشپړېدو به په دې هیواد او سیمه کې وضعیت خراب شي. د نوموړي په وینا په داسې یو وضعیت کې به روسیه په سیمه کې د خپلو متحدینو تاجکستان او قرغزستان امنیت ته لومړیتوب ورکړي. خو د مشرانو جرګې وویل چې دا ډول سرګندونې به ناوړه پایلې ولري. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له جنقاله کوزي څخه اوري.
پاکستانی طالبان وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې یو چینایي سیلانی تښتولی دی. دا سیلانی چې په بایسکل سفر کاوه د هونګ رو ډونګ په نامه معرفي شوی او د دوشنبه په ورځ دیر اسماعیل خان ته نږدې لا درک شوی و. د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عبدالله بهار وای چینایي تبادله د پولکه کړي. بهار وای د چین د تاوی د دې لپاره نیولای چې پاکستانی چارواکي د دوی وسلوال له بنده خوشی کړي. پولیس وای د لارکه شوی چینایي لټونی پیل کړی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وای مسکو او پیکینګ سلا شول چې د خپلو بهرنیو پالیسیو همکارۍ د نړیوالو سیمه ییزو سازمانونو په ګډون لا زیاتې نږدې کړي. پوتین په شانګهای کې د چین له جمهور رئیس شی جینګ پینګ سره د خبرو وروسته دغه راز د روسیې او چین د دفاع وزارتونو همکاري د نړۍ لپاره د امنیت یو مهم عنصر وباله. دواړو هیوادونو په ویګړې ادامه کې د اوکراین په اړه د زیاتو سیمه ییزو او سیاسي همکاریو غږ وکړل. د چین او روسیې د جمهور رئیسانو دغه راز وویل چې د انرژي او د روسیې په پراختیایي سکتورونو کې به همکاري نور هم زیاتې کړي. دواړو خواو تر اوسه د طبیعي غاز د $2 میلیارد معامله نه ده اعلان کړې. دا معامله له څو کلو راهیسې د غاز د بیو پر سر د اختلاف له امله ځنډول شوې، خو جمهور رئیس پوتین وویل چې معامله وروستي پړاو ته رسیدلې ده. له روسیې څخه راپورونه وایي د هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو خپلو عسکرو ته ویلي چې د اوکراین پولې ته نږدې له سپرلنیو پوځي تمریناتو وروسته خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم د دوشنبې په ورځ د اوکراین پولې ته نږدې روسي ځواکونو ته امر کړی و چې خپلو اصلي اډو ته ستانه شي. ناتو او متحده ایالاتو ویلي چې د پوتین له امر وروسته د روسي ځواکونو د وتلو نښې نښانې نه دي کتلي. مسکو په تیرو وختونو کې هم خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. روسیې د اوکراین پولې ته نږدې شاوخوا 40,000 عسکر ځای پر ځای کړي ول او روسپلو بلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځو سیمو کې د خپلواکۍ اعلان کړی دی. کیف او لویدیځ متحدانه بیره لري چې روسي عسکر ممکن په اوکراین کې د روسپلو یاغیانو د ملاتړ په مقصد په دغه هیواد یرغل وکړي. مسکو مارچ میاشت کې کریمیا له فدرال روسیې سره یو ځای کړی و. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن نن رومانیا ته ځي ترڅو بخارست ته یو ځل بیا د اوکراین د بحران له امله د امریکا د ژمنو ډاډ ورکړي. رومانیا ته د بایدن سفر د هغه د سیاسي هلو ځلو یوه برخه ده چې اوکراین د بالتیک حوزې هیوادونو او پولنډ ته سفرونه هم پکې شامل دي. جو بایدن به په بخارست کې د رومانیا له جمهور رئیس ترایان باسیسکو او نورو مشرانو سره وګوري. بایدن به دغه راز د رومانیا مدني ټولنې ته وینا وکړي او په دې هیواد کې د امریکایي او رومانی عسکرو ګډ پوځي تمرینات به هم وویني. د قرغزستان پولیسو په مرکز بشکک کې لږ تر لږه 8 تنه فعالان چې د روسیې پر مشرۍ د ګمرکونو اتحادیې پر ضد اعتراض کاوه ونیول. په نیول شوو کې د اعتراض تنظیمونکي الماس تاجیبایی هم شامل دی. د قرغزستان د پارلمان ودانۍ مخې ته دا اعتراض په داسې حال کې وشو چې وکیلانو د ګمرکونو په اتحادیه کې د قرغزستان د ګډون لپاره پر یوې لایحې بحث کاوه. د قرغزستان د اقتصاد وزیر تیمور ساریف وای د ګمرکونو په اتحاد کې ګډون چې دا مهال پکې روسیا، بیلاروس او قزاقستان شامل دي د هیواد اقتصاد ته به زیاته ګټه ورسوي. په عین حال کې د قرغزستان د پارلمان یو وکیل داستان بشکیکوف په حکومت غوږ وکړ چې د مسالې په اړه د خلکو نظر وپوښتي. د تایلند پوځ په هیواد کې مارشال اعلان کړ، خو د کودتا خبرې رد کړې ده. د سه شنبې د ورځې دا حیرانوونکی اعلان په دې هیواد کې د څو میاشتو ملکي شخړو وروسته وشو. دا شخړې د اداري فساد له امله رامنځته شوې وې. د تایلند پوځي چارواکو او د عدلي وزارت ویلي سرپرست حکومت چې د پخواني تابعیت شوي صدراعظم تاکسین شینواترا ملاتړ یې پر مخ وړي لا هم فعال دی. د پوځ لوی رئیس جنرال پرایوت چان او چان ویل پوځ د قهرجنو اعتراضونو له امله د خلکو امنیت مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د تایلند په شخړو کې چې د تیر کال نومبر میاشت کې پیل شوې وې شاوخوا 10 کسان مړه شوي دي. او د برېټانیا څېړونکي د دوی په وینا پراخه څېړنه کوي چې معلومه کړي د موبایل ټلیفونونو او نورو بي سیم وسیلو استعمال د کوچنیانو په مغزو څه ډول اغېز کوي. په دې څېړنه کې به زیات پام د حافظې او پام ساتنې اثراتو ته وړول شي. تر اوسه داسې کوم کره شواهد نشته چې وښیي د موبایل ټلیفونونو څپې پر روغتیا ناوړه اغېز کوي او ټولې څېړنې د لویانو او د ماغزو د سرطان خطرونو ته متوجه دي. له همدې امله څېړونکي غواړي معلومه کړي چې آیا د موبایل ټلیفونونو څپې به د لویانو په نسبت د کوچنیانو پر ماغزو څه ډول اغېز وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې شاوخوا 4.6 میلیارده کسان موبایل ټلیفونونه استعمالوي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا وغوښتل چې د ډیورن کرښې له هغې غاړه پر افغانستان د راکټ بریدونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. پرونه خبرونه کې دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست دوام پړاو انتخاباتو له کاندیدانو غواړي چې دا وځه شو اصول له مخې انتخاباتي کمپاینونه پر مخ یوسي. اخوا بیا په هلمند کې چارواکي وایي چې وسوال طالبان د انتخاباتو د دوهم پړاو د ګډوډولو لپاره چمتووالی نیسي، خو د دوی په وینا دوی هم مقابلې ته آماده دي.
خوشبختانه موږ ورته آماده یو. امنیتي کسان، اردو ملي، پولیس ملي، رئیس امنیت ملي.
د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د طالب وسلول پر ضد پراخو عملیاتو هم خبرې گئی او د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبل میدان ورزشی پروګرام او کور کلی اورای. دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا وغوښتل چې د ډیورن کرښې له هغې غاړه پر افغانستان د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره ګام واخلي. د دې جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې تر ډیره پر همدې مسأله بحثونه وشول. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وویل چې په دې حق لبه د نن ورځې تر پایه یو اعلامیه هم صادره کړي. دوی وایي چې په دې اعلامیه کې به له افغان حکومت نه هم وغوښتل شي چې د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وار د مخه د دې راکټي بریدونو د بندولو غوښتنه کړې ده. خان محمد سین پی رپورټ لري.
د هیواد په شرقي ولایتونو د پاکستان د راکټي حملو په اړه مشرانو جرګې یو ځل بیا خپل شکایت افغان حکومت او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړ. د سه شنبې په ورځ یو شمېر سناتورانو د دې حملو د بندېدو غوښتنه وکړه. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار چې په دې ورځ د جرګې ریاست په غاړه وو وویل افغان حکومت او د ملي امنیت شورا باید د دې حملو مخه ونیسي.
مونږ نن اعلامیه صادرو او دریز نیسو، بیا هم اعلامیه خپرو او له حکومت غواړو چې په دې اکله لازم تدابیر ونیسي. مونږ باید د خپل نظارتي موقف څخه پر وخت استفاده وکړو.
د بوبل تر دې په خوای هم د هیواد د ملي امنیت له شورا غوښتي چې د دې حملو بندېدو ته د تدابیر ونیسي، خو په دې برخه کې لازم اقدامات ونه شول. یو شمېر سناتورانو دا ډول حملې د هیواد په چارو کې د پاکستان د پوځ ښکاره مداخله وګڼله. دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې تیر ورځ د افغانستان، پاکستان او په افغانستان کې د ناټو د مشرانو درې اړخیزه رسمي ناسته ترسره او پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په خوالي او یو له بل سره په همکاریو تاکید وشو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا مني چې په دې وروستیو کې پر افغانستان د پاکستاني پوځیانو حملې زیاتې شوې او دوی تل له پاکستان څخه د دې حملو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت د وایاند مرستیال سراج الحق په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان عملیاتی که از آن طرف خط دوران صورت گرفته را شدیدا تعقیب نموده.
د افغانستان د اسلامی جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت پر هیواد د ډیورن لکرخه اخوا حمله غندي او یو ځل بیا غواړي چې د حمله بند شي. دا ډول حمله د منلو وړ نه دي او دوام یې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسولی شي.
لدری کالو رئیس د افغانستان په زینو سرحدي سیمو د پاکستان له لورې حمله کیږي چې دې حمله خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. سره لدی چې افغان حکومت د دې حمله د درولو هڅه کوي، خو کارپوهان وایي چې صادقانه همکاري نه کوي.
دوستانو، د خان محمد سین په ریپورت کې مو ووریدل چې مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا وغوښتل چې د ډیورن کرښې له هغې غاړې پر افغانستان د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي شوراګانو له کاندیدانو غوښتي دي چې د نتیجو په اړه په 48 ساعتونو کې دننه خپل شکایتونه له دوی سره ثبت کړي. نور تفصيل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي شوراګانو له ټولو کاندیدانو څخه غوښتنه وکړه چې د لومړنیو نتایجو په اړه خپل شکایتونه د چهارشنبې د ورځې تر 12 بجو پورې یاد کمیسون ته وسپاري. د دې کمیسون ویان نادر محسنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له 24 ساعت وروسته کمیسون شکایتونه نه ثبتوي.
اگر شکایتی دارن نسبت به افرادی که نامهایشان در نتیجه ابتدایی من حیث برندگان انتخابات شورای ولایتی آمده، صرفا به مدت 24 ساعت الى ساعت 12 بجه فردا چهارشنبه اینا میتونن شکایات خود در 34 ولایت افغانستان و همچنین در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی در کابل درج بکنند.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سه شنبې په ورځ په خپل ویبسایټ کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. ټاکل شوې و چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج د سور په 20 نیټه اعلان شي، خو د دې کمیسون مسؤلین وایي چې دا کار یې د ښه شفافیت په هدف د سور 30 نیټې ته وغځاوه. د افغانستان د انتخاباتو د څار موسسه که څه هم د انتخاباتي شکایتونو له دې اعلان نه هرکلی کوي، خو وایي چې د جمهوری ریاست د لومړي دور انتخاباتي تجربه وښودله چې د شکایتونو لپاره ټاکل شوې موده کمه ده. د دې موسسې مشر جانداد سپینغر د شکایتونو له کمیسون څخه وغوښتل چې ټاکل شوې موده نوره هم وغځوي.
هغه وخت چې په تعین شوی 40 ساعت وروسته د ابتدایي نتیجو نه د شکایتو د وړاندې کولو لپاره دا ډیر کم دی. په دې دلیل چې کاندیدان ضرورت لري چې مخکې ورقې رایې په ویب سایت کې د کمیسیون یو ځینی معلومات وي چې تر څو دوی په سمه توګه خپل شکایت کمیسیونونو ته وړاندې کړي. نو که دا معلومات نه وي دا وخت کم دی او شاید کاندیدان نشي کولی. بنان ضرور دی چې دا وخت وغځول شي او یو مناسب حد کې تعین شي.
تاکر شوی وه چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج د جوزا په 12مه نیټه اعلان شي. د ولایتي شوراګانو ځینې کاندیدان ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید د دوی موجود شکایتونه په شفاف ډول وڅېړي تر څو عدالت ټینګ او حق حقدار ته وسپارل شي. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
دوستانو د رحمت افغان پر رپورټ کې مو ورېدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو له کاندیدانو غوښتي چې د لومړنیو نتایجو په اړه په راتلونکو 40 ساعتونو کې چې سبا تر 12 بجو پورې ختميږي خپل شکایتونه له دوی سره ثبت کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د جمهوری ریاست د دوهم پړاو له کاندیدانو غواړي چې د وسشو اصول لمخې انتخاباتي کمپاینونه پر مخ یوسي. لا محلوې سره سم د جوزا په لومړۍ نیټه یعنی د راتلونکو پنځشنبه پورې د جمهوری ریاست انتخاباتو د دوم پړاو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی کمپاینونه پیلیږي. د دغو دواړو کاندیدانو انتخاباتي ډلې هم وایي چې کمپاین کولو ته بشپړ چمتووالی نیولی دی. اسدالله لودین په رپورټ لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو له کاندیدانو غواړي چې د کمپاینونو پر مهال شفافیت ته پام وکړي او د قانون له مخې خپل انتخاباتي مبارزې پر مخ بوزي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وایي چې د کمپاینونو په اړه وضع شوي اصول په خواني دي او هر کاندید باید د کمپاین پر مهال هغه په پام کې ونیسي.
په قانون کې به دورې لپاره مصرف ته شوې ده چې غالب 10 میلیون افغانۍ دي. دا هم چون یو د انتخاباتي دوره ده او مطمئنه چې دوی به خپل د لګښتونو گزارشونه د انتخاباتو کمیسیون ته ورکړي. شفافیت د انتخابات د وجود کې د عامه پوهاوني په اړه باندې چې دوی کمپاینونه کوي ولایت ته ولاړ شي خلک دې ته وحسوي چې په پراخه پیمانه په انتخاباتو کې.
د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو لپاره د دوه کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی لخوا انتخاباتي مبارزه د جوزا په لومړۍ نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې 23مې پورې دوام کوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون له محلويش سره سم ټاکل شوی د جمهوری ریاست دویم پړاو انتخابات هم د جوزا په 23مې نیټه تر سره شي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان نادر محسنی هم په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی به د انتخاباتي کمپاینونو د بهیر څاري او له سرغړونکو سره به جدي چلند وکړي. داسې شکایتونه شته چې په لومړي پړاو انتخاباتو کې د قانون خلاف ځینې حکومتي کسان په کمپاینونو کې ښکېل وو او حتی په حکومتي ځایونو کې د کمپاین غونډې جوړېدې. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دا ځل باید د دې کارونو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ډلې غړی نومان شینواری وایي چې دوی د تیرو کمپاینونو له بهیر څخه تجربه ترلاسه کړي او دا ځل به هم کور په کور خپل پروګرامونه خلکو ته واضح کړي.
موږ په تمامه امادګۍ د افغانستان کلی کلی ته او ان شاء الله د افغانستان کور کور ته به موږ د تحول او تداوم ټیم پیغام چې هغه یو برنامه محوره افغانستان شموله پیغام دی او ستراتیژي د زمونږه هغه به موږ ان شاء الله د افغانستان کور کوفته او فرد فرد ته برسو.
د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو لپاره د بل کاندید عبدالله عبدالله د کمپاین غړی عبدالجبار شلګری بیا وایي چې دوی دا ځل پراخ کمپاینونه نه کوي ځکه په لومړي پړاو انتخاباتو کې خپل غاک خلکو ته رسولی دی.
تیر دور کې هلته محترم کاندیدانو زموږ د خلکو لپاره د تشخیص لږ مشکل ولو. دا ځل ډېر اسانه شوی دی. دا ځل دوه محترم کاندیدان وړاندې کېږي د مبارزې لپاره. زموږ په نظر باندې دا ځل زموږ د کمپاین ډېر زیات ضرورت به نه وي. زموږ غاک هر کور ته رسېدلی دی. هر کور د دغه غاک سره آشنا ده.
که څه هم امنیتي ارګانونو د دویم پړاو انتخاباتو او د کمپاینونو د بهیر د امنیت ډاډ ورکړی خو د انتخابات خپلواک کمیسیون او کاندیدان اوس هم ناامنۍ د انتخاباتو په وړاندې یو ستر خنډ بولي. کارپوهان وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په لومړي پړاو انتخاباتو کې له سرغړونکو سره جدي چلند ونه کړ او دا ځل به هم په کمپاینونو کې د حکومتي چارواکو لاسوهنې موجودې وي.
د اسدالله لودین په راپور کې مووردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د دوهم پړاو د کاندیدانو غواړي چې د وزشو اصول لمخې انتخاباتي کمپاینونه وکړي. اخوا بیا د هلمند دولتي مسؤلان وي د ټاکنو د دوهم پړاو تر سره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. د دې ولایت د ملي امنیت رئیس وایي وسلوال طالبان په تمام قوت د ټاکنو د دوهم پړاو د ګډوډولو پلان جوړوي. په دې اړه نور لسیمې د الیاس تای په ریپورت کې اورو.
د هلمند والی حاجی محمد نعیم د ملي امنیت رئیس د ملي اردو او پولیسو د مسؤلینو ترڅنګ په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر په دې کانفرنس کې برخه اخیستې وه. د هلمند والی وویل د ټاکنو د ښه امن په اړه تېره اونۍ د ټولو امنیتي ادارو سره امنیتي پلان جوړ کړی او چمتو دي چې د تېر ځل نه هم د ټاکنو لپاره ښه زمینه برابره کړي.
خوشبختانه موږ ورته آماده یو. امنیتي کسان، اردو ملي، پولیس ملي، رئیس امنیت ملي و نظم عامه و سرحدی ټول مثلا موږ ورته آماده یو. پلانونه موږ جوړ کړی دی. په دغه حق له تیره هفته کې جلسه نظامي درلود، هغوی په ارتباط خبره سوې ده او موږ خپل تصمیم او خپل پلانونه نیولې دی.
د هلمند ملي امنیت رئیس بریج جنرال محمد نعیم مومن وای د دوی د معلوماتو له مخې د دوهم پړاو ټاکون لپاره وسلوال د ګډوډي هڅه کوي او په دې اړه جګړیز پلانونه هم جوړوي چې دوی د اکثرو پلانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او ځینې تر دې د مشن کړي هم دي.
په دې انتخاباتو لپاره کاملا دشمن امادګی لري او دا غوي چې ستوانه او طاقت یې غوي خپل کمالات کوي چې موږ د تیر انتخاباتو رئیس زی تقریبا ولس پلان د دشمن خونسا کړی او د خپل اکمالات واختجی ولې کشپور قانونه خپل آمادگی لري او د پلانونه مکمل مشتر کار لاندې دي. امنیتي ځواکونه وسم عملیاتونه شروع دي د انتخاباتو او دشمن د پلانو په خاطر.
کاته هم په هلمند کې د ولسوالیو لپاره د پولیسو پرځونو کمانډانانو د درغلیو تورونه لګول سوي دي. خو د هلمند د امنیت امیر پاسوال نصر الله ګرمسیر په دې خبرې ناست کې وویل تر اوسه په تیرو ټاکنو کې د پولیسو لخوا د درغلیو په اړه کره شواهد وجود نه لري. هغه وویل پولیس به د ټاکنو امنیت او خپل بی طرفي وساتي. د امنیت امیر ټینګار وکړ کچېرې پر کوم امنیه کمانډان ثبوت شي چې په درغلیو کې لاس لري له دندې به لرې سي او عدلي ادارو ته به هم ورمعرفي سي.
په مجموع کې د هلمند په کپولسوالی کې او په دوله د چار اطراف د لشکرګاه د شار په سیمو کې او په هغه ډول باندې زموږ دغه امنیتي قوتونه ترغیب لا شه نور هم نه امنیت راولي. اخیری سرباز زموږ دغه کوششي او زموږ د خواڅ دغه هدایتي پولیس دایمي به طرف دي.
د هلمند ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مشر قدرت الله نقشبندي وای د ټاکنو اړوند اړین مواد به ډیر ژر ورسیږي. هغول د ټاکونو دوهم پړاو تر سرکول لپاره پوره چمتواري لري. نقشبندي د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې په ټاکونو کې برخه واخلي. محمد راستي د ازادي راډیو هلمند.
د دیار له سوه درې نیم کال انتخابات تحلیلونه خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له ازادي راډیو څخه.
2014 کال د افغانستان لپاره مهم او سرنوشت ټاکونکو کال بل شوې. په دې هیواد کې د سیاسي انتقال لپاره د جمهور ریاست انتخابات د کال تر پای د نړیوالو محاربو ځواکونو وتل او د وسلوالو طالبانو د حملو په وړاندې په یوازې سر د افغان امنیتي ځواکونو ورتیا هغه مسایل دي چې په بحثونو کې پرې ډېره خبرې کیږي. د جمهور ریاست انتخابات تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم څو میاشتې وخت پاتې او لکه هغه څه چې وړاندوینې کېده د طالبانو شخړه هم دومره ډېرې نه دي پاتې شوې. خو د افغانستان سیاسي مبهم وضعیت په یو برخه د دې هیواد پر اقتصادي وضعیت او سوداګرۍ منفي اغېز کړی. دا مسأله رویټرز اژانس څېړلې او مهمه برخه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په کابل کې چې په وروستیو کلونو کې ساختماني کارونه په در سره روان او ډېر لوړ پوړي ودانۍ او د استوګنې ښارګوټي جوړ شوی، په دې ښار کې د لزګونو لوړ پوړو ودانۍ او کارونه په ټپه درېدلې او د کارګرو څرک پکې نه لګیږي. په افغانستان کې د سوداګرۍ کچه تقریبا نیمایي ته راکمه شوې. د جمهور ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو په درشل کې مبهم سیاسي وضعیت پر دې هیواد سوری غوړولی او په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له دې هیواد وتلو ته تیاری نیسي، امنیتي اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. حمید الله عمر چې په کابل کې د یوې نه پوړیزي ودانۍ د مارکیټینګ د چارو مشر دی، رویټرز ته ویلي چې په دغه سي یو حالت کې به یو څوک ساده وي چې پنګونه کوي. د رویټرز په وینا بهرنی مرستندویان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له ویرې او د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د کمېدو له وجې له دې هېواده وځي او افغانستان چې پر بهرنیو مرستو متکي هېواد دی دې ته یوازې پرېږدي چې خپل اقتصاد په خپله تنظیم کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا چې د افغانستان دوه ستر مرستندویان دي خپل مرستې نیمایي ته راکمې کړې دي. نړیوال مرستندوی ډلې چې له بې وزلو افغانانو سره مرسته کوي وایي د دوی مالي سرچینې په چټکۍ په وچېدو دي. یوې امریکایي مرستندوی ټولنې چې د درې زره نجونو لپاره دیارلس ښوونځي فعال کړي ویلي له یوه کال راهیسې خپلو ښوونکو ته تنخواوې نه دي ورکړي. د ایرو طرز له راپور سره سم د ملکیتونو او جایدادونو بیې هم نیمایي ته راټیټې شوې. کرایې هم په سلو کې 15 رالویدلې او د ډیرو پروژو کار په نیمایي کې درېدلی، ځکه پانګوال ورڅخه خپلې پیسې باسي. د افغانۍ ارزښت هم چې د 2013 کال په پیل کې 250 افغانۍ د یو ډالر په مقابل کې تبادله کېدی راټیټ شوی او اوس 50 افغانۍ د یو ډالر لپاره تبادله کېږي. د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال وایي په افغانستان کې پانګونه تر ډېر حده په ټپه درېدلې. د هډوال په وینا له څلورو نړیوالو بانکونو سره چې غوښتلې په افغانستان کې فعالیت پیل کړي خبرې ځنډېدلې دي. د برتانیا لوی بانک ستاندرد چارترډ چې لومړنی لوی بهرنی بانک و چې د افغانستان بانکي سکتور ته یې مخه کړې وه، د امنیتي اندېښنو له امله د 2012 کال په وروستیو کې بېرته خپل فعالیت بند کړ. د رویټرز د راپور له مخې نړیوال مالی مؤسسې اټکل کوي چې د افغانستان د ملي ناخالصو تولیداتو کچه به چې په 2012 کال کې په سلو کې 14 وه، روان کال په سلو کې 3.5 ته راولویږي. نړیوال بانک ویلي چې مبهم وضعیت به سږکال اقتصادي وده نور هم سسته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې د تیر کال په نسبت سږکال په افغانستان کې په مجموع کې پانګونه په سلو کې 40 کمه شوې ده. په افغانستان کې پانګوالو او بهرنیو مرستندویانو د دې لپاره د مرستو کولو بهیر سست کړی چې غواړي پوه شي افغانستان له 14 کالو وروسته چې د بهرنیانو په سلګونو میلیارد ډالر دې هیواد ته راغلل پر کوم لوري ګام ږدي. د نړیوالو لپاره د اندېښنې وړ یوه بله مسله هم د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون مسله ده چې افغان ولسمشر کرزي له لاسلیک کولو ډډه کړې، خو د جمهوري ریاست دو مخخ کاندیدانو یې د لاسلیک کېدو ژمنه کړې ده. خو د رویټرز په وینا دا نه ده معلومه چې د دوهم دور انتخاباتو په ترسره کېدو سره به ګټونکی ولسمشر څه وخت په کار پیل کوي او هر څومره چې د نوي حکومت په جوړېدو وخت تیریږي هغومره د افغانستان پر مبهم سیاسي وضعیت د نړیوالو اندېښنې زیاتېږي. 28 کلن ساروین چې په کابل کې د بهرنیو په مرسته په یو ښوونځي کې ښوونکی دی وایي اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی او امنیتي وضعیت هم له هغه بدتر او که نړیواله ټولنه افغانستان په خپل حال پرېږدي د دې خطر شته چې د نویو لسیزې په څېر بله کورنۍ جګړه پیل شي. حسینه شیرجان چې د پوهنې لپاره د افغانستان د مرستې په نوم د یوې ټولنې مشره او اساسي ښودونکې ده رویټرز ته ویلي نړیوال مرستندویان دې ته منتظر دي چې د افغانستان نوی حکومت به له نړیوالې ټولنې سره څه ډول همکاري کوي او هم په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره امنیتي خطرونه څېړي. خو دا هیله منه ده چې دغه مسایل په راتلونکې یوې یا دو میاشتو کې حل شي، ځکه اوسنی وضعیت د افغانستان په ګټه نه دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان او پاکستان د خپل منځي تجارت د ود لپاره خبري اترې کړې دي. دوه هیوادونو د تجارت لپاره د 2.4 میلیارد ډالر څخه تر 15 میلیارد ډالر پورې د سوداګرۍ د ود په حق له یو بل سره بحث او سلام مشورې کړې دي. نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
دا غونډه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د مرستیال مزمل شینواري، د پاکستان د سفیر سید ابرار حسین او افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د خونو د استاذي هیئت ترمنځ په کابل کې وسوه. په دې غونډه کې په دواړو هیوادونو کې د تجارت په برخه کې د ودې او د تجارانو پر ستونزو خبرې وسوې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته په دې حکله چې څرنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت ودې امکان سته وویل:
زمانی که سهولت ها بیشتر شوه،
کله چې اسانتیاوی وي، د پاکستان صادرات د افغانستان لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته زیاتیږي. د هرې ورځې په تیرېدو او د اسانتیاو پر رامنځته کېدو سره به د راتلونکي یوه یا تر دوه کاله په موده کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت له 2.4 میلیارد ډالر څخه تر 15 میلیارد ډالر پورې ورسېږي. په کابل کې د پاکستان د سفیر لخوا په یو اعلامیه کې راغلی دی چې پاکستان له ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره د تجارت په برخه کې اړیکې پراخول غواړي. د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ویلي چې پاکستان په سیمه کې د شو مواصلاتو او د ګاونډي هیوادونو ترمنځ د تجارت په برخه کې د شو اړیکو پلوي دي او دوی غواړي چې د اورګاډي پټلۍ او د پېښور او جلال آباد ترمنځ او د چمن او سپین بولدک ترمنځ سړک جوړ سي چې د سیمې د اقتصاد په شکولو کې به مرسته وکړي. په کابل کې د پاکستان سفیر دا هم وویل چې هیواد یې غواړي د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د تجارت په برخه کې ترانزیتي موافقه لاسلیک سي. د دا هم ویل دي چې د پاکستان د تجارت خونی به په دې هیواد کې د افغان تجارانو ستونزې حلولو ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د تجارت او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی وایي اوس پاکستان غواړي د هغو افغان سوداګرو پاملرنه بیرته د هیواد ته جلب کړي چې په وروستیو کې د ایران له بندره کار اخیستی دي. د ځینو ستونزو له کبله چې پکښې د پاکستان سیاسي اوضاع په لارو کې ناامني او د تجارانو ستونزې شاملې دي، تیر کال ډېر ترانزیتي توکي افغانستان ته د ایران د بندر له لارې وارد شول چې دې کار د پاکستان اقتصاد ته زیان رسولی دي.
دوستانو تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام باندې په مستقیم ډول اورئ. د خبرونه په دوهم پړاو کې 2:19 پروګرامونه اورئ. خو اوس 2:30 بجې شوې. له جناقه الکوزي د مهمو خبرونو لنډي سورو.
د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او افغان حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د راکټي حملو مخه دی ونیسي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو ټول کاندیدان باید د لومړنیو نتیجو په اړه خپل شکایتونه د 44 ساعتونو موده کې د کمیسیون ته وسپاري. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی به ټول رسیدلي شکایتونه په علني ډول وڅېړي. پاکستانی طالبان وایي د هیواد په شمال لویدیز کې یو چینایي سیلانی تښتولی دی. د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عبدالله بهار وایي چینایي تباه د په ولکه کې دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي مسکو او پیکینګ سلا شول چې د خپلو بهرنیو پالیسیو همکاري د نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو په ګډون لا زیاتې نږدې کړي. له روسیې څخه راپورونه وایي د هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو خپلو عسکرو ته ویلي چې د اوکراین پولې ته نږدې له پسرلنیو پوځي تمریناتو وروسته خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایډن نن رومانیا ته ځي ترڅو بخارست ته یو ځل بیا د اوکراین د بحران له امله د امریکا د ژمنو ډاډ ورکړي. د قرغزستان پولیسو په مرکز بشکک کې لږ تر لږه 8 فعالان چې د روسیې پر مشرۍ د ګمرکونو اتحادیې پر ضد اعتراض کوي ونیول. په نیول شوو کې د اعتراض تنظیمونکي الماس تاجیبای هم شامل دی. د تایلند پوځ په هیواد کې مارشال لا اعلان کړه خو د کودتا خبره یې رد کړې ده. او د برېټانیا څېړونکي د دوی په وینا پراخه څېړنه کوي چې معلومه کړي د موبایل ټلیفونونو او نورو بي سیم وسیلو استعمال د کوچنیانو په مغزو څه ډول اغېز کوي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د همکار خمی په مننې وسپامو کړی. اقتصادي خبرونه ته ټاکل شوی دی چې ډېر ژر به د 4G ټکنالوژي څلورم نسل افغانستان ته راوړل شي. د څلورم نسل یا 4G ټکنالوژي په ټلیفونونو کې د انټرنیټ د تیزوالي او د غږیزو او تصویري پیغامونو د رڼې تبادلې ترڅنګ د ښه کیفیت انټرنیټ وړاندې کوي. د افغانستان د معلوماتو او ټکنالوژي وزارت وایي چې د هیوادوالو د اسانتیاو لپاره به د 4G انټرنیټ څلورم نسل ډېر ژر په کابل او ولایتونو کې فعال کړي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ څلورم نسل به په ښه کیفیت او په کم لګښت په افغانستان کې فعال شي. یاد وزارت وایي چې د دې نسل د فعالولو بودیجه د همدې وزارت لخوا ورکول کیږي. د په داسې حال کې چې څو وخت مخکې د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت یو شخصي شبکه ځکه جرمه کړې وه چې دې وزارت ته د خبرو کولو پرته د 4G خدماتو د وړاندې کولو اعلان کړی و. او په بل خبر کې اوري په نورستان ولایت کې د بیروج معدن په ناقانونه توګه راوستل کیږي. د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت ویان رفیع الله صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې د امنیتي ستونزو له امله دوی نشي کولای چې د دې کار مخه ونیسي. ښاغلی صدیقی د امنیتي ارګانونو څخه غوښتنه کړې چې په نورستان ولایت کې په غیر قانوني توګه د دې معدن د راوستلو مخه ونیسي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ارتزاقي موادو بیې یو ومني بوجي قزاقستاني اوړه 1450 افغانۍ، یو درنی منی بوجي وریجې 1300 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بره 1550 افغانۍ، یو کیلو اوبلن گاز 900 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 650 افغانۍ. او په اخر کې پام وکړئ د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو بیې یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ او 70 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 ناوی افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اوري. چارواکي وایي د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د طالب وسلوال پر ضد عملیات شوي چې پکې یو شتنه وسلوال وژل شوي، ژوبل او ژوندي نیول شوي دي. په دې عملیاتو کې سرتیرو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په اړه یې زموږ همکار سید شاه سقیم رپورټ لري.
دغه عملیات د اندړو ولسوالۍ په جوی 4 او جوی 1 سیمو کې د طالب وسلوالو پر ضد شوې ده، چې په کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په دې سربیره په دغو عملیاتو کې 8 تنه نور وسلوال ژوندې هم نیول شوي دي. په غزنی کې د 203 تندر قلي اردو د دریم لیوا ویاند نظف الله سلطانی وایي دغه عملیات ملي اردو پرون پیل کړي وو او نن پای ته رسیدلې دي. دی وایي په عملیاتو کې عام وګړو او سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوخته. د سلطانی په خبره د عملیاتو پر مهال د وسلوالو وسلې چاودېدونکي توکي او موټر سایکلونه هم سرتیرو ته ورپاتې شوي دي. د اندړو ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د ملي اردو سرتیرو عملیات کړي دي، چې په کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په دې سربیره په دغو عملیاتو کې 8 تنه نور وسلوال ژوندې نیول شوي دي او 4 موټر سایکلونه یې هم سرتیرو ته ورپاتې شوي دي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوه ورځې وړاندې د غزنی په اوبند ولسوالۍ کې هم پر طالبانو خپل ماین ورچاودېدلی و، چې په کې 9 تنه وسلوال وژل شوي وو.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوی بخونکو خدای په نامه د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو ریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په مهمو سپورتي خبرونو سربیره د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکو بشیر ترکه زموږ د پروګرام میلمه دی. له دوی سره به ځینې خبرې ولرو، خو له هر څه مخکې د سپورت نړۍ مهم خبرونه. په کابل کې د اتلتیک یا منډو فائنل لوبې د دوشمې پر ورځ وشوې. د دې سیالیو کې چې سلو لوبغاړو برخه اخیستې وه، د کابل ټیم ته 40 کسان ترې انتخاب شول. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو مسؤل رامین سالک ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د اولمپیک ملي کمیټې په غازي سټېډیوم کې له 100 تر 0 مترو واټنونو کې ترسره شوې. له بلې خوا تمه ده تر راتلونکې یوې اونۍ د منډو یا اتلتیک ملي سیالۍ هم د افغانستان د 15 ولایتونو د لوبغاړو په ګډون په کابل کې وشي. لبلی خو په کابل ښار کې د غیګنیونې سیالۍ د شپږ سوه لوبغاړو ترمنځ پیل شوې. د غیګنیونې د ملي فدراسیون چارواکي وایي چې د دې سیالیو هدف د پهلواني لوبې پرمختګ ده. تمه ده په دې سیالیو کې تکړه لوبغاړي د کابل منتخب ټیم ته هم لار پیدا کړي. د افغانستان د معلولو لوبغاړو کاروان د دوشمې پر ورځ له کابل څخه ایټالیا ته ولاړ. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاند رفیع الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې د معلولو لوبغاړو باسکټبال لوبې د ایټالیا په کوربتوب کېږي، چې له افغانستان څخه هم 14 معلول باسکټبالران اورلیږل شوي. ستانکزی زیاتوي دا ټیم له دې مخکې د یو امریکایي روزون لخوا روزل شوی وو. او د هم د فوټبال نړۍ څخه یو خبر، په داسې حال کې چې د هسپانیا لا لیگا جام اتلتیکو مادرید وګاټه، دا ټیم به تر څلورو نورو ورځو د رئال مادرید په وړاندې د اروپایي هیوادونو اتلولۍ جام فاینل هم وکړي. د رویټرز خبري ایجنس له مخې اتلتیکو مادرید د رواني اونۍ په پیل کې وتوانید د بارسلونا په وړاندې خپل لوبه یو یو مساوي کړي. بارسلونا د کم امتیازونو په خاطر د لا لیگا جام له لاسه ورکړ. د اتلتیکو مادرید او رئال مادرید دوه هسپانوي ټیمونه به د ازل د اروپایي هیوادونو اتلولۍ جام په سیالیو کې فاینل لوبه د پرتګال په لیزبون کې وکړي. ټاکل شوی دا لوبه د می په 24مه باندې ترسره شي. کچيري اتلتیکو دا لوبه وګټي نو د اروپایي هیوادونو لمړنۍ اتلولي جام به وي. خو د رئال مادرید لپاره به لسم جام وو سی. سپورت نړۍ مهم خبرونه موارد را وشه د خپل پروګرام د میل مپلور کغلی تر کې ډیر زیات ستریم شپ خیر راغله.
ډیر مننه. سلام تاسو ته او خپل نیکی له تاسو ته او تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه استاد. ویل کېږي چې د تکواندو فدراسیون د لوبغاړو په نوم ځینې پیسې استل شوې دي، پیسې ورکې شوې دي، اختلاس شوې دی. د دې اصلي کیسه څنګه ده؟
دا حقیقت لري. ډیر موارد دي چې اختلاس صورت نیولې دي تکواندو د ریاست لخوا نه. زه متاسف یم چې اختلاس په ټول افغانستان کې وجود درلود، په ټول نهادو کې، اوس په ورزش په دګر کې هم د سې اختلاسونه کیږي او هغه دغه اشخاص حق خورل کیږي چې هغه دغه هیواد افتخار راولي او دغه هیواد اصلي بچان دي. بله، ډیر موارد دي. د قرنټینو پیسې د دولت د خونه ورشکارانو ته ورکړل شوې ده، ولی متاسفانه دوی نوم په هغه جدول کې شته دي، ولی دوی لاسلیک جالي ده. دغه پیسې تاوان
نه
دي شوی. متاسفانه د سې سفرونه ترتیب شوی دا چې لکه د افغانستان د ملي تیم غړي تل دي هانګ کانګ ته او الته مسابقه کړې دي او دوی ته سفریه او د تیارې ټکټ دغه شیان په جدول کې
ځای شوی دي.
بله او د ټول لکه نیولای تر هغه اخري ورزشکار د تیم ملي نه د دوی لاسلیک جالي شوی دا دغه پیسې استل شوی دي.
چا دا کار کړی تر اوسه دا نه ښکار شوی چې د چا له خوا دا پیسې استل شوی دي.
خب دغه بدني روزنه او د تکواندو فدراسیون ریاست د دوی په منځ کې دغه مشکلات موجود ده. دغه پیسې چې استل شوی دي د افغانستان د تکواندو د رئیس لاسلیک پکې ده او د دې مهر د فدراسیون مهر هم پکې ده. تربیت بدني وایي چې دغه پول د تکواندو رئیس اخیسته ده. موږ پیشنهاد وکړو بدني روزنه ته چې دغه پول موږ ته نه رسیدلې ک د تکواندو فدراسیون رئیس دغه پیسې اخیسته ده خو مربي او لوبغاړو ته یو افغاني هم نه دور کړی. تاسو ولې د سې چوپ یاست؟ باید دوی نه پښتنه وکي. زما په اند دلته د سې یو مشکل ده چې شاید خپل د بدني روزنه زینې کسان په دغه اختلاس کې شریکی دي لپاره چې دوی نه پښتنه نه کوي سرولی ته دوی راځي کوي نه دغه ډیر یو درد دهنده هغه د مونږ ته موضوع ده مونږ ته متاسفانه.
خغله ترکیل دي چلوستون سره سره د تکواندو د لوب په اړه ته وي تمه د تورزي ورسته یعنی دوه درې ورځې وکي بعد آسیایی لوب شروع شي قهرمانی لوب د آسیا چې په ازبکستان کې فکر کوم شروع کیږي د افغان ټیم چمتووالی څنګه دی هلکانو ته آماده دي که څنګه او رسمي کارونه څنګه شوي دي؟
تاسو ته معلوم ده چې مونږ تقریبا 15 ورځې مخکې د فجر مسابقه ته تلیو او آلته د آسیایی کلبو مسابقه و لوب آلته افغانستان وکول شو چې لاس هیوادو په ماینس کې درې مقام واخلي او زمونږ تکړه ورزشکار محمود حیدری وکول شو چې هغه ښه قهرمانان د ایران چې د نړیوالو مسابقو کې دوی قهرمانی لري هغه ته ماتې ورکړي او سید مسعود کریمی هم دغه مسابقه نه د برونز مډال واخیست او محمود جان حیدری نائب قهرمان دغه مسابقات شو. مونږ تیم همیشه چمتو ده د فنی لحاظ نه مونږ کله چې راغلو مونږ ته پته و چې تقریبا دوه میاشتې بعد آسیایی مسابقه دي. مونږ خپل پلان درلود البته خپل دغه تیم خبرې تاسو ته کوم د فدراسیون نه کوم درته خپل پلان هم جوړ ک چې مونږ باید خه تمرین ولرو او خه لاس راوړنی دغه آسیایی مسابقه نه ولرو قهرمانی د آسیا شده. خو دلته د روح الله جان نیکپا موضوع چې دغه خپل زره خوګ مونږ ته تقریبا یو میاشت مخکې راپور راغله چې روح الله جان نیکپا د ډاکټر د خوانه چې اوس د کاملا د پښه روغ ده اوس کولای شي چې مسابقه کې شرکت وکړي. خو دا مونږ امید نور هم ډیر ک خپل تمرینونه مونږ په دوه تایم کې سبای او مذکر مو شروع ک چم توال لرو او دغه مسابقه مونږ ته یو تدارکاتي مسابقه دي لوب دي چې قهرمانی آسیا کې مونږ غدون کوو ایدل لپاره چې مونږ ارزیابي وکړو خپل هغه لوبغاړي چې درې میاشتې بعد له خیره سره آسیایی لوب د جنوبی کوریا کې بله اولمپیا دا مونږ ته ډیره مهم ده او نور د دې مهمتیا دادي چې مونږه تکړه ورزشکار روح الله نیکپا د نړۍ د دو دیش هغه برتر ورزشکارانو محسوب کیږي. دې ته لازم ده چې باید په دغه مسابقه کې حتما ګډون وکړي ایدل لپاره چې د دې رینکینګ تیت باید نشي. باید اولمپیک سهمیه ته چې د برازیل اولمپیک ده هلته دا وکول شي چې خپل سهمیه واخلي او افغانستان ته بیا افتخار راولي.
تکواندو تمرینونه اوس هم دوام لري په اولمپیک او بلاخره د فدراسیون په جمنازیوم کې باوجود دی چې دا ستونزې شته که څنګه؟
متاسفانه نه. موږ تمرینونه په کارتي پروان کې ده هدی لپاره چالته ټول لوبغاړه هغه دی دوی کورونه نږدې ده دوی دغه توان لري شهر او ورځ څلور دوه تایم لار شي اولمپیک ته او کرایه د موټر ورکی ټکسي یا مثال خپل موټر سره راشي د دوی هغه د مصارف د تیل او نور مسایل چې ضرورت دی دوی نشی کولای دغه کار چې همیشه اولمپیک تراشی بلې اولمپیک جمنازوم موږ په خدمت کې ده قرار لري ولی موږ ته کوم هغه ضرورت چې ورزشکاران لري لوبغاړي لري لکه چې د ترانسپورټیشن موضوع ده دغه سهولتونه دوی ته تروسه پورې غښوي نه ده اې دې لپاره موږ په کارتي پروان کې عمل ته تمرین کوو خپل فزیکی تمرینونو په باغبالا کې هلته فزیکی تمرینونو ادامه ورکوو او فنی او تخنیکی تمرینونو په کارتي پروان کې په یو شخصي کلب کې ده
د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزن کې محمد بشیر سره کې لته سن ډیر زیات مننه چې موږ بلنه مومنه لکور ودان چې
ډیر مننه څنګه زې مننه تاسو
د لوبو لمیدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو سنې پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو موزه صفی الله ستنې ځای په پاک او بخونکي خدای سپارم
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو ستړي مشي پارکونه او نور غشان چې د ټولو خلکو لپاره دي څومره ارزښت لري
دا د انسان د روح د تازه کېدو لپاره دي د انسان روح تقویه کوي
ولی دیزینو کسانو لخوا زیان ترسیگی
داغا گرت نا خبر ندی ون نا پسانگ ترماتوی پا دی بندی بودی جالگا ولی دا مونگ باید دی سطن وکو
نن پام دیک لغا گیگو پا ورستایشی بوکی تمسی رو رام چمت شو الا ما فرشتی مرسل سر وسی قدر من دوستانو د خاروالی مسول کسان وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شپږشت پارکونه د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې نوي جوړ شوي دي او دېرش پارکونه هم لوبخانه وو چې مشهور پارکونه یې د شهر نو باغ زنانه لومړی مکرویانو درېیمو مکرویانو خیرخانې او وزیر اکبر خان پارکونه دي پارکونه او نور عامهځایونه د خلکو لپاره دي چې ورشي او تفریح پکې وکړي خو له بده مرغه ځینې پارکونه زورورو غصب کړي لوړ پوړې ودانۍ پکې جوړې کړي له بلې خوا ځینې عام کسان هم چې کله پارک او نورو ځایونو ته ځي شیانې ماتوي او د خوړو پاتې شوني هلته اچوي اکثره میله ځایونه دومره خراب شوي چې د ناستې ځای نه دی پکې پاتې د پامان اوسېدونکی ابراهیم خیل وایي چې د خپله په پارک کې ګلانو ته زیان رسولی
پټای راځي ګرګر پټې جوړ کړې په شکل د نقشې د افغانستان مکمل پټنی زه خپل نه اتل نه پټنی مان کې کېنا سم مال عکس میوه له موبایل مرکه خریته مې ولا عکس مات کاکر نه بخیس چی میکنی مال چی میکنه خو عکس میگیریم خانه نه ته نه تک بخیس بره نو دا چلانې مې کتل رښتیا دا ګلم لغت شوی وو پانه ته خېله باندې تر تا که زفر ته شو نه مال کې حال ته په قار نه مجبور دل تک نه وه کنه دا نمونه مې ویلې 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 باز نمونه یاد اس کوله غاټ توش مې جب کې واه غند روس په باز نمونه داسې نشانی کوله داسې نشانی 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 په سر سره رنگه سهار ما نه غاښه وایڅه کې ورته خط خطی وکړه سیاحت وای دا ته تفریح وکړه دا ورشه نو ال غس کړه غله مل دیار هجرت اس کړه لاړ مال تا که زفر دا باغ امیر ته دلته دلته زمانه بل چوکی دار اون دی وا غیره خانه را دیدی مال د و کرد دست مالی ها چرا نیست کرد داری مرچده و اینم دامن بایدش میشینی مال نه برای از اینجا بیشارد
زینی کسان بیا د خروالی مسئول کسان هم ملامته بی وای چی اغوی ده پارکونو سطن نکوی کم شاین چی مار چی بیرته نجوره بی
پارکم پنم ده پارک ده سل دیر وضعیت ده چوکیگان خراب ده طولی مات ده بیخی وضعیت ده پارک دیر زیاد خراب ده ده حیث ده من گالتا آباد نده طول ده خور الان ده ورک ده سنگه سه جور کرده ده ترس پر حکومت ده ورطانه ده رغسی ده پارک وش سو ده ونی سرکم چی یا چوکیگان ده سرکم ده طول وضعیت خراب ده نو دیر وقت سوای ده پارک تقریبا 15 کالا که کسی جور سوای و چوکی ترس چانه ده جور که طول پده چمن باندې په پولو باندې د سې کینی کې په دغه پارک
یو کس ورسی پارک ته نو یو کس ځان سره څلور پنځه ګلان راشکي ما ویل ما ول د سکار کوه بس وی خندل ما ستیر سمند خو غلط کار د کنه از خپل کار کوه ته درې ګلان اوش کی شوقي او ځان سره راوړي نو غفار کې به ګل پات سی میاش کی نفر کی هفته کې خو باید لارس جمعه پر خلاړ چې نو سی پارک خراب سی ګل زوش کومه ته وش کی نو دی وسیر تلارسي
باید هغه سره مونږ ډیر احتیاط وکړو. او هغه چیرته مونږ د وسې وشي هلته چې ګلان دي، که چیرته مونږ ګورو چې هغه تږي دی، هغه اوبو ته ضرورت لري، باید هغې ته اوبه ورکړو. دا داسې شی نه دی چې مونږ نن لاړ شو هغه چوکۍ ماته کړو او سبا ته بیا مونږ د هغې نه استفاده نه کوو. دا د مونږ د پاره ایښې ده. مونږ هم باید څنه ګټه پورته کړو. هغه څوک چې سبا دغه پارک ته راځي، تفریح ته راځي، باید هغه هم ترنه استفاده وکړي.
باغ زنانه هم مغزای دی چې په دې وروستیو کې ډېر ښکلی جوړ شوی. سیمین بارکس دی چې هلته کار کوي وایي ځینې مېرمنې چې کله له ماشومانو سره راځي څوکۍ ماتوي او شنه بوټي شکوي.
دا واړه ګلان شکوي، کټارې ماتوي، بتله دانې یو ځای نه بل ځای ته وړي. تا موږ د باغ چوکۍ ټولې په ځنځیرو تړلې دي. که دا چوکۍ ونه خوري ما چې ګورو هغه ځنځیرونه هم دی شکوي، چوکۍ ګانې یو ځای نه بل ځای ته انتقال ورکوي. مګر چې موږ لوهو کې ورته ناشته کړي دي چې تاسې تیاره ډوډۍ کولی شئ د کور نه راوړئ، دغه د ګازو منقلو زغالو دغه شیان نه استفاده مکوئ. مګر بیا هم چې ګورو روجیګانو کې صندوقو کې چې ویده کې وچه ډوډۍ دی زمونږ قطق دی، هغې کې دی ګازونه او منقلونه راتېرئ. دلته بولاني پخي، دلته منتو شیان پخي، چې هغه سبزي او کابل چې مونږ ایښي دي هغه ټول سوځوي، ټول خرابوي. او په ونو کې چې هغه تنکۍ ونې دي نوې جګې شوي دي، په هغو کې چادریګانې بندېږي، تسکولونه بندېږي، واړه ترنه ځانونه زغندۍ. دې حده کېږي چې مونږ څلور پنځه نفره ورپسې اوسېږو، مګر چله ونه شو نولی. یو باغ لرو دم د لاسه ورکړو، بیا نورې څوک زړه نه شي ښه کولی چې مونږ سره کومک وکړي. په ډېر زحمت باندې په ډېرو پیسو دا باغ جوړ شوی، مګر متاسفانه زمونږ وطنوال ته هېڅ ارزښت نه لري.
په همدغه باغ کې دوکاندار عمیره وایي کله چې خلکو ته وایي چې په باغ کې ورانی مه کوئ، نه یې مني، خواړه خوري، پاتې شونې یې په ځای پرېږدي.
چوکیګان نو هر جمعه کې چې راځي دوی بیچارهګانې ترمیموي، کافګان دي کنه هغه باغوانان چې دي هغوی ترمیموي بیچارهګان.
ته خپله خپل مسؤلیت څه ګڼې؟ آیا دوی ته نه وایي دا ورانی مه کوئ؟
زما مسؤلیت ته زه دلته دوکاندار یم، زما کور ده. هر ځای کې چې زه کوم ورانی وینم زه خو وایم خلکو ته چې دغه کار مه کوئ، زیاتره مشري نه مني. زما خبره نه
څه درته وایي
چې به ته مربوط نمیشه. ډوډۍ خوړله؟ مل خاله دغه ډوډۍ چې خوري د چې چې پاتې کېږي پلاستیکي واچوي، هلته ډوله کې واچوي. وایي ته ضرورت نشته چې ماته زما شیم خپله پیګم چې بساکي خوړلی و، پوستونه هلته چولی و، ډوډۍ خوړلې و، هلته کوټ کړی و، نو غزه ډیر مردار کړی و.
په ځینو پارکونو کې بیا د ورزش وسایل هم ایښودل شوي. د کابل اوسېدونکی حقمل وایي چې له دې وسایلو سره هم ډېره بې پروايي کېږي.
ځینې پارکونه چې هلته داسې وسایل د ورزش دپاره د ښځینهو د نارینهو دپاره ایښودل شوي دي، د هغو د طریقې او د استعمال لپاره ځینې لوحو کې لیکلي لارښوونې شته دي. ګیله له هغه چا نه موږ کوو چې د هغو لوحو یا لارښوونو سره سم عمل نه کوي، خلاف د هغو عمل کوي. او دغه وسایل چې د خلکو د استفادې دپاره دولت لخوا ایښودل شوي دي، دا تخریبیږي، ورانیږي، زیانمن کېږي. بهتره دغه ده چې هر څوک ځي د لوحې یا د لارښوونې مطابق هغې سره د سم استفاده ترې وکړي، تر څو چې دا شی نه زیانمن شي. دولتي مال هغه بیت المال مال، بیت المال مال یعنی د خلکو مال، داسې پام پې باندې وکړي لکه د خپل د کور چې کوم اشیا او شیان دي هغه سې ساتنه وکړي، نه دا چې هغې ته زیان ورسي.
د ماشومانو لپاره د لوبو شیان هم هغه څه دي چې د لویانو د کارونې زور نه لري. هغه ماشومانو ته جوړ شوي نازک او ظریف دي. د کارتینه اوسېدونکی محمد نسیم وایي چې د خپل توزی لیدلی چې غټ زلمی د ماشومانو په زنګو کې زنګي.
د ماشومانو د پاره د لوبو شیان جوړ شوي دي. دې ته باید متوجه اوسېږو چې دغه د لوبو د شیانو نه باید ماشومان استفاده وکړي، نه غټ خلک. ولې موږ اکثره وخت وینو کله چې پارک ته ځو چې ډېر غټ ځوانان د هغه وسایلو نه استفاده کوي چې هغه د ماشوم د پاره جوړ شوي. تمام کار خو نسي کوی چې ښاروالي موږ سترګې ښاروالي ته ولرو چې ښاروالي د راسي د پارک د موږ ته پاک او نظیف د هغه وساتي. خو راځئ چې خپله لاس په لاس ورکړو. دې پارک ته زه راځم، ته راځئ. د بوټو په سر په چوکۍ کې کښېنو، خو بوټونه خو خامخا یا خاورې یا کثافت لري د ځان سره. یو بل دوستو کس د موږ سره راځي، یو سپینګیری بي، هغه به توان د دې نه لري چې د پښو په سر کښېني، خو هغه به مجبوره دی چې کښېناسو. چې کښېناسو هغه کوم لباس دا اغوستی دی ګوره، هغه خرابیږي، چرلیږي. کله چې بیا په لاره ځي مسکین د خبر هم نه وي چې د ما شا لباس خراب شوی دی. یو تعداد بیا په هغه باندې مسخرې کېږي چې ګوره دا دومره بې سلیقې دی، دومره بې نظافته دی چې یو سړی وشکه غیر سالمه استفاده کوي. باید هغه ته رهنمایي وکړو، دوستانه، داسې نه چې تهدیدآمیزه یو چا ته ووایي چې تا ولې دا کار کړی دی یا ولې دا کار کوي.
آجی ګل رحمان بیا پارکونه او نور میله ځایونه د انسان د روح د تازه کیدلو یو لامل بولي. وایي ساتنه د هر وګړي کار دی، خو کاش چې ټول خلک په دې پوه شي.
ګل خو یې خپله یو نمایش، هغه د دې دپاره نه دی چې خلک یې واقعیت کړي، خو د دې د منظرې څخه خلک استفاده کوي. دا ډیر خوندور دي دا چوکۍ کې چیښ دي دا خو هر څوک چې واسي تفریح وکړي وګرځي خسته سي راسي پر چوکۍ باندې کښېني لږ میوه واخی وی خوري حالته دا ته انسان د روح د تازه کېدو د پاره دي د انسان روح تقویه کوي د دې څخه نه خدای ټول اکسیجن د چې تولیدېږي په وجود کې دا همیش د پاره موږ په میاشت کې دوه غونډې جوړو په دوه کې دا همیش د پاره زموږ یو ماده دغه چې موږ ته ودی ته یاد وو چې دغه محافظت کوي د دې د ونو د پارکونو د دوه هر انسان دا مسؤل د دې دی چې باید خپل پار ساتنه وکړي لکه خپل د صحت ساتنه چکی
احمد جاوید چې په خیرخانه کې وسیګي د څوک دی چې په خپل سیمه کې د پارکونو ساتنه کوي وای ونی او ګلانی وبکوي کله چې ماشومان ورنای کوي د نور تفریق دی
ما ډیر لیدل دا غټه نه خبر نه دی ونه نه پخم شکوي څنګه تر متوي لیمان زیوري او زه خپل چې هر وخت ماشومان نه ساتم خپل او به پیګدما پنه کومه منطقه خپل ور سره بریخي ډیر ساتنه کوم هم دغه پارک هم دغه باغ زیات پام پلرم
ولی ساتنه کې
ځکه چې دغه د مونږ لپاره ډیر ګټور دی هم د صحت دی واجه هم د وطن دی واجه وطن مو سرسبز وي مطلب ډیر پیدا لري مونږ لپاره دولت جوړ کړای دی په دې باندې بودیجه لګولې دا مونږ باید د ساتنه وکړو مونږ د پوره جوړ کړای دی چې مونږ ستره دی پوره مونږ د نستی دی لپاره جوړ کړای دی نه دغه پوره چې مونږ بیرته له مبینه یوسو مشوم خو نه پویږي او مور پلار خو پویږي دا باید تر وسطی
د کابل خروالې د تنظیف د ریاست رئیس نصر احمد غوري وایي چې دوی تر خپل توانه ډیر هڅه کړې چې پارکونه او نور ملځینه په ډیر اسري ډول جوړ کړي خو لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو عام خلک په ساتنه کې ډیره بیغوري کوي
در همه پارک هایی که در کابل ساخته چوکیا را میشکنن مسایل بازی را خراب میکنن
ټول پارکونه چې په کابل کې جوړ شوی څوکۍ ماتیږي د ورزش او ماشومان د لوبو وسایل خرابېږي ځین شایان لزان سره وړي چې دا کار په هیڅ صورت مناسب نه دی مونږ په ډیری خواري او پارک جوړو خو په لنډ وخت ډیر ژر بیرته خرابېږي مونږ هر پارک کې د پارک د ساتلو لپاره یو ساتونکی هم لرو هغه د ځینو خلکو لخوا وهل کیږي بد رد ورته ویل کیږي نو مونږ به څنګه په دې وتوانیږو چې هر ورځ د پارک مات شوي شیان بیرته جوړ کړو زما هیله له ټولو هغو کسانو نه چې پارک او نور عامه ځایونه ورانوي دا ده چې د خرابې په ځای د آبادي وکړي بس د ډېره خرابې د هیواد کې شوې نور دې نه کیږي
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com قدر من دوستانو اوس تمسی جوړا اروپا تمسی جوړا کې د کسانو په اړه خبري شوې چې ماشومان خوندې ته لیږي خو بیا یې نڅاری چاغوي دي کنه
و خوری یو خبره در تا کوله
سم خبری خو وکوروره
زه دغه څو ورځې په دلار ته ریګم زوی دی پارک نهستوی مکتب ته نزی
ولی نزی و اوروره مکتب ته زی په څو بجو دی ولی
یاره خدای می ده غارنده بندوی نه بجې بوی
و اوروره نه بجې خو دی غو مکتب شروع کیږي
څو ورځې ما سر په سر ول عمل ته نور الکانو سره نهستو
خوری د تا مخ کې کالی و ان غسل نه ووت
اوکه د څو ورځې ما مخ ته کالی غوسی دی مکتب ته استولې دی
د دې شنه ونه نه چې شنه لخت راو نش کوم او دای دغه س تک شین پې نه کما زبه د دلوري ما
و خوري خبره د لخت نه ده خبره د وهلو نه ده ته خو هغه کی نه وکنه پختنه ورنګ چې ولې نزی مکتب ته
ګور خوري اوس خو مکتب پری شې دی یادی په پارک نهستی سبب دا کوم در ته پری دی ولار بس اخر پښتنه یې وکه چې څه پیښه ده چې نزی مکتب ته
معلم وحی معلم ظالم ده درس نشته ده ولی تختی ای ما زوی رحمان در تا یادوم
شه
داره پا دولسم صنف که ده معلم جی کرده ده چکم سوال تینا کرده اگه خو انسان ده نو خو جواب نده ور کرده ده طول صنفه نو مخی در اولی ورطوی لیزتش پکم صنف که که نه آقا چرا اگه بی پلار از نور مکتب ده نزم
شنو داشه چلنده چه استاد یکی ده شاگرد سر
وی وروره اوس ملی لیگ پا یاد کیگی ما هی ورز ده علک تا وی چه والک نا وقتا کیگی مکتب تا لارشه علک پا جراس وی موری ز مکتب تا نزم ملوالی وی استاز می ما تا وی چه تا ده کتابون پلاستیک که راوری ولی بکس که نراوری که دغه خبره ای
دا خبر زوی در تکړم ده نو تابع ولې دا خبرم نشه پری خو ده خو لاړه بو مکتب ته سر معلم ته بری ویلو
دون عقل نو په ما کې چیرې ده مال خو زه لک دی نو
خیر اوسم سره وخت دی چې راغه په قرار کینه و خبر ور سره وکړي چې څه خبره ده هر څه خبره چی ما ته وای کدی د مشکل وی د سره خبرې وکم کدی مکتب خبرې زب ور سره مکتب ته لاړ شو
نه وروره دا خبره نشه ور سره کولای چې رالی زکه نو ما زه خپل خبر ور سره کوم دا وال ور کوي
زنو زم ماته به اول راکی
که نوې زو خپل د امو سوز زم د پارک سره ولم چې د چیرې ګرځي
نه پرې له به کمرا شي پرې د خپل راځي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي رادیو واوري